مخام وو بجه شوی ازادی راډیو او ریډیو ازادی راډیو دی د خبرونه ډیره برخه د ازادی په سپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړی شوی پتو شیبو کې زما همکار احمد شیبر مختوړی خو پایل دې سات پر لاندو خبرونه کو د طالبانو حکومت د دولتي مامورینو د معاشونو د زندیدو په تړاو خبرې شوې ګنګوسې رد کړې. طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن پنځمه په خپل ایکس پانه خوانی ټویټر ولیکل چې د مالی وزارت مقام ډاډ ورکړی چې د روانې دلوي میاشتې په ترڅ کې به د ټولو 1,40,000 دولتي کارکوونکو معاشونه ورکړل شي او هیڅوک دې په دې اړه تشویش نه کوي. هغه زیاته کړې چې د هیواد بودیجه داخلي بنسټ لري او هغه په بهرنیو مرستو متکی نه ده. په افغانستان کې امریکا څخه د پاتې وسلو په اړه د پاکستان له اندېښنې وروسته د طالبانو حکومت په افغانستان کې د موجودو وسلو په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت کورنیو رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې ټولې وسلې خوندي دي او هیڅ چا د ناسمې کارونې اجازه نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند شفقت علی خان د چهارشنبه پر ورځ ویل په افغانستان کې عصري وسلو د پاکستان امنیت او خلکو ته مستقیم ګواښ پیښ کړی. د هغه په وینا تحریک طالبان پاکستان دلل دغو پرمختللو وسلو کار اخلي او د پاکستان دننه بریدونه کوي. حماس نن پنځمبري دریو نورو اسرائیلي بلنته شو او 15 تایلندي اسیران د خوشي کولو پروسه پیل کړه. د دې میاشتې په پیل کې په غزه کې د اوربن له پیل رئیس دریم ځل د اسیران په دې ډول خوشي کیږي. اسرائیل تمه لري چې نور یو سلو لس فلسطینیان هم خوشي کړي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نن د سوریه پلازمېنه د دمشق ته ورسید. د رویترز د راپور له مخې د بشار الاسد رژیم له نسکوریدو رئیس سوریه ته د یو بهرني مشر لومړی سفر دی. تر دې مخکې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د جنوري په 14 د دمشق څخه کتنه ترسره کړې وه. د واشنگتن ډي سي ښار هوایي ډګر ته څیرمه د یوې مسافر وړونکې الوتکې او یوې پوځي هلیکوپټرې له ټکر وروسته په سیمه کې د لټون او ژغورنې پراخ عملیات روان دي. د امریکا د فدرالي هوایي چلند ادارې وویل دغه پیښه تېره شپه په سیمه ییز وخت شاوخوا 9 بجې شوې او مسافر وړونکې الوتکه په پوتوماک سیند کې راغورځېدلې. امریکن ایرلاینز وویل چې په راغورځېدلې الوتکه کې 6 مسافر او 4 عمله سپاره وو. د امریکا د پوځي چارواکي هم تایید کړي چې په دې پیښه کې د پوځ بلک هاک هلیکپټر کیلو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی څرګند. خو د راپورونو له مخې لږ تر لږه د 300 کسانو مړي له پوتامیک سیند څخه راایستل شوي دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم د بحث موضوع مو د طالبانو پر تګلارو د نظام له داخله د انتقاد مسله ده. دا موضوع مو وروسته تر دې غوړه کړه چې روانه اونۍ په کابل کې د اسلامي او جهادي ارزښتونو د ملاتړ شورا غړیو غونډه وکړه. په دې غونډه کې ځینو ملایانو پر دې انتقاد وکړ چې ولې قدرت یوازې په کندهار کې متمرکز شوي.
قدرت همیشه منحصر در کندهار نکنید، بکشید از کندهار. ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است. ما شنیدیم میگن که 12 وزارت با امیر حسین مؤمنین اخوانزاده است به امراض 13 نفر از کندهار. یعنی چی؟ ای خو عدالت نیست، ای خو انصاف نیست، ای برابری نیست.
تر دې غونډې وروسته ازادي راډیو د دوو منتقدینو عالمانو محمود حسن او عبدالقادر قانت د نیولو خبر ترلاسه کړ. اوس یو بل خبر داده چې د عبدالعزیز شجاع په نوم دریم دینی عالم هم د دینی وکو په تور نیول شوی دی. البته ازادي راډیو تر دې شېبې د ښاغلي شجاع د نیولو خبر نشي تاییدولی. تر دې مخکې د طالبانو یو شمېر مهم مشرانو لکه د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی غیر مستقیم انتقادونه کړي دي. د پورستوی کې د کابل د ارغندې مدرسې د فراغت په مراسمو کې وویل که څوک فاسد شول یا یې د کفر لار خپل کړه، علت به زموږ تنګ نظری او محدود فکر وي. د طالبانو ځینو مشرانو بیا په زغرده نیوکې کړي دي، لکه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس ستانگزي چې تېره اونۍ په خوست کې د دیني عالمانو د فراغت غونډې ته په وینا کې له ښځو سره د خپل حکومت چلند له شریعت سره په تضاد کې وباله.
زه باید په واضح الفاظ ووایم چې زموږ په ملک کې بدبختانه د ښځو په مخ ټول شیان بند دخده پا مخ مدرسه بنده ده دخده پا مخ مکتب بنده دخده پا مخ شبخانه بنده ده دخده پا مخ داکتر ده تاگ و نور بسر طول بند مسجد ده هم نسی تری ده جمعه ده پاس کم جای ده کم عرصی دیل شریعت سره لگی ایا مونگه تر خلفای راشدین نه دیر با تقوی
لدی انتقادونو وروسته داسې نتایج شوي راپورونه خپاره شول چې شیر محمد عباس ستانکزی متحد عربي اماراتو ته تللی دی هیواد یې پرېښی دی د طالبانو پر مشر په زغرده انتقاد سیاسي اختلاف دی که فکري دغه ډول انتقادونه به د اصلاحاتو سبب شي په دې اړه دلته بحث لرو د بحث لپاره مو د دیني علومو استاد فضل هادي وزین ته بلنه ورکړې ده او د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس حاطف مختار هم په دې بحث کې راسره دی د میلمنو هرکلی کوم لومړی وزین صاحب کله تاسو واورو دا سیاسي اختلافات دي او که فکري
بسم الله الرحمن الرحیم هسته مخکې محمد شیبه صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب حاطف مختار ته استاد سندرنو اوریدم که خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم
وعلیکم
دا دوار زما په اند دا دوار دي هم فکری انتقاد بلکې د شی او سیاسي انتقاد فکری په دې معنا چې تا کوم نیو کې چې کېږي چې د خزو پر مخ د مکتبونو ته بندول او د کوم په کار باندې محدودیتونه وځ کول تقریبا خزې د ټولنې نه حذفول دا په فکری لحاظ یعنی په شرعي لحاظ په اسلامي لحاظ دا اساس بنسټ نه لري په دې معنی دا چې کله د اسلامي امارت د هسته پرست حکومت دی او د رهبرۍ لخوا دا قصې فرمانونه صادرېږي چې دا په نتیجه کې ښځې تقریبا د ټولنې حذف کیږي د هغوی هغه انساني شرعي او شهروندي حقوق چې هغوی دپاره په اسلام کې هم خوندي دي په انسانیت کې هم خوندي دي محفوظ دي او د افغانستان په حتی په دود او دستور کې محفوظ دي یعنی دا او د وګړي په توګه د افغان وګړي په توګه د هغوی دا مسلم حق دی چې مکتب ته درس وایي تعلیم وکړي پوهنتون ته لاړ شي کار وکړي سیاسي چارو کې اجتماعي چارو کې هغه برخه واخلي د ټول انساني او شرعي حقوقونه برخمن اوسېږي متاسفانه د اسلامي امارت یوه برخه او رهبرۍ د ښځو پر مخ دغه د مکتبونه بندي او دغه د پرتاسې محدودیتونه وځکه چې اساس بنسټ نه لري ټول بل څه چې راځي د علماو له خوا هغه چارواکو له خوا چې د اسلامي امارت کې نه دي د هغوی له خوا دغه چیلنج کېږي دغه په مقابل کې نیول کېږي انتقادونه کېږي او دا په دې معنا ده چې په فکري لحاظ دا کېږي دغه فرمان او دغه فیصله او دغه تصمیم یعنی داسې کوږي دا په فکري لحاظ دا سم کار نه دی دا درست کار نه دی او دا یعنی فکری جنبه لري چې د فکر په نسل او داسې هم شرعي اختصیر په شریعت کې په دین کې دا عدالتي یعنی خلاف او بل سیاسي په سیاسي لحاظ ته باندې دا بندیزونه نه یوازې چې افغانستان خلک او په افغانستان کې د نیمایي ټولنه مستند سره مشکلات سره مخ کوي او د کومې لپاره ډېر ستونزې ولر دي ټولنې لپاره د هیواد لپاره په سیاسي لحاظ اجتماعي لحاظ اقتصادي لحاظ تعلیمي لحاظ او هیواد د پرمختګ نه پاتې کیږي د افغانستان کې بدنامیږي او حتی دا د خپل دغه حکومت لپاره د سفارت حکومت لپاره طالبانو تحریک لپاره چارواکو لپاره ټول لپاره ګواښ دی هغوی خلک په مسافه اخلي خلک انتقادونه زیاتېږي خلک نو دا منطقوي لحاظ او بین المللي لحاظ منځوي کېږي نو په دې لحاظ یو څوک راځي دا ګواښي او دا چیلنج کوي دا یعنی دا نیوکه کې انتقاد کوي دا سیاسي بڼه هم لري نو په دواړو کې دا هم فکري انتقاد دی هم سیاسي انتقاد
وزین صاحب مننه په همدې برخه کې به د مختار صاحب نظر واخلم د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس مختار صاحب سره اورو له هغوی سره مو رابطه قطع شوې ده بیرته به هغوی ته ورشو مخکې تر دې چې هغوی ته ورشو وزین صاحب بیرته به تاسو ته راشو دغه ډول انتقادونه څه پیشګویي کوي څه پیامد به ولري د څه سبب بشي
دا پیغام د دې چې خدا خلکو دا پیغام د چې ولست خلکو دا پیغام د چې طالبانو تحریک درنه کې د چې خلک شته چې هغه د دې فرمانونو د چې کړنې مخالف دي او ټول طالبان دغه محدودیتونو په حق لته یو اواز نه دی او دلته کوي چې مخالفت کوي قسم دغه مخالفت ډیر نر مخالفت دی او څه بولې ډیر کلک مخالفت نه دی او تقریبا تقریبا حد ته لري او ته طالب چارواکي دوی محافظه کاری که په دې حق له انرژي زغرد شنه وایي ځینې اوازې د استان اکسسینو څنور کسان په لفافه غږیږي. اما بل خواته دا چې دا خلکو ته یو پیغام ده، دې فائده ده. بل خبره دا ده چې یعنی دا خلک تقریبا دا چې په هر نه انتقاد کې دا په دې معنا ده چې خلک نو پتنګ راغلي دي، خلک نو دا خلک نور دا نه تحمل نشي کولای ته وزغمي. یعنی خبره ورور او د اخواته زی چې خلک د زغم نه او تحمل نه خبره بل خواته زی او خلک دې نه آماده نه دي، دوی تیار نه دي چې دا چې بحثونه هغه وزغمي. او بل خبره دا ده چې واځي د جنونو مسله خو نه ده، خلک دې په ترنیم کار نه ورسته چې دا حکومت اوس په سرپرست حکومت دی، اوس په وزیران سرپرست دی، اوس په افغانستان کې اساسي قانون نشته، اوس په افغانستان کې د قانون حاکمیت ترک نه لګیږي. یعنی دلته قانون حاکمیت نشته، دلته اساسي قانون نشته، دلته صلاحیتونه توزیع ندی، خلق نپیگی چه دادی دی 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 اسلامی امارات محترم مشی سلسل صلاحیتونه دی دسی قالی در طول صلاحیتونه دی بیت المال صلاحیتونه دی مقررگان صلاحیتونه طول هر سه دیو کس بلاس که راجم دی وقا اصد چه او باری بخپل اختنه و خواسته او دی اگر دی اسلام شریعت تر نامه لیکی او خلق ما دی دبیقی نودان پر نیمانه دی چه خلق رو رو یعنی دی حتی د رسیدلې چې خلک نور نو خپل اواز مخکې هم خلک انتقادونه کول، خو دې تر رسیدلې چې خلک یعنی دا ټول یعنی دا پایلې قبلي او خسره دي چې دا پایلې لري خلکو لپاره، د خلکو د تاوان پرې کوي. خو لیکن ځینې خلک علما پوهان خبره کوي او دې لپاره یعنی دا لا زیاتیږي، دا چې دا په همدې باندې ختمیږي که څوک بندي کېږي یا څوک جیل ته جوړ کېږي. خو دا مسائل په افغانستان کې خصوصا خدا غاتي خبره ده، یعنی خلک جیل ته اچول او دا کول یعنی دا خلک دا فایل منی. خو لیکن خو د اصلاحات وختونه کې دي اسلامي امارت دا په کاده سفارت حکومت ته پاک په پاکه د ترنیم کال را نوسته دوی دی حالات دی او جایزه واخلي، جاج واخلي او دغه تکتنو کې خپل پالیسی کو دي ملي تفاهم کو تلل شي، ملت سره تفاهم کې خپل مخالفین سره تفاهم کې پوهانو سره د افغانستان وګړو سره خدو سره ټول سره ملي تفاهم رامنځته شي. ملي تفاهم پر دې کې کوئی بحث پراخ سیاسي اصلاحات رامنځته کی او غیر اصلاحات چې دغه بنسټ او اساس باید د قانون حکومت دی او د قانون حکومت عقل له شروع کیږي چلته مونږه اساسي قانون ورو ملي وسیقه ولرو چې هغه ټول لپاره مرجع
اوسي. تاسو قانون ته اشاره وکړه، خصوصا په دې شک نشته چې اساسي قانون ډیر اهمیت لري او چې اساسي قانون نوي څوک نه پوهیږي چې حکومت په کومه خوا روان ده. لیکن په افغانستان کې اکثریت آیا د اساسي قانون د موجودیت او نه موجودیت تفکیک کولی شي؟ اکثریت
ولی نه بجام شي، بس خلک افغانستان خلک داسې هم نه دي چې خلک بالکل سیاسي شعور نه لري. خلک صحیح ده چې متاسفانه د تېر جمهوریت په وخت کې چې اصلا دا جمهوریت هم نه وایم خو نوم جمهوریت به متاسفانه په تېر وخت کې اساسي قانون باید برمات شود. اساسي قانون هر ټول افغانستان کې تقریبا وزل دي چې مونږ په دغه یو سلن تاریخ کې مونږ یو پیړۍ کې تقریبا وقعه اساسي قانون درلودل چې مرحوم امان الله خان خدای به دغه وروسته چې اساسي اصولنامه او چې اوس پورې راغلی بیا نو اساسي قانون په افغانستان کې بار بار مات شوی دی، لغوه شوی دی او دا ځل هم متاسفانه اساسي قانون لغوه شو. صحیح ده چې اساسي قانون بد شوی دی، یعنی متاسفانه دغه سو استفاده شوی دی. مثلا د تاسو په اشرف غنی په وخت کې د اساسي قانون بار بار مات شو، یعنی هم د انتخاباتو کې دغه ترغلي وشو په انتخابات جمهوریت مردم سالاری، یعنی دا ټول بدنام شو. خو سره د دې ټول سره سره دغه یو شی نه سو استفاده په دې معنی نه چې خپل شی په اسلام نوم خلک سو استفاده کوي. مثلا نو د دې معنی چې اسلام خدای باندې کې بد اغه مثلا نور ارزښتونه نوم خلک سو استفاده کوي. ځینې خلک دا په دې معنی نه چې هغه بد دی. اساسي قانون هر هیواد لپاره اړین دی، حتی په شریعت کې هست. محترم شیبل صاحب تک تاسو مو سره پیغمبر علی صلوات السلام چې راته وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کلم چې مکینه خپل اصحاب سره مدینه ته مهاجر شو، مهاجرت وکړه، اسلامي دولت تاسیس شو. په هغه وخت په هغه بنا او شکل چې کوم ضروري و دولت تاسیس شو. اولته چې مهم کار و شغل میثاق مدینه جوړول دي، تدوین دي چې د میثاق مدینه دا تدوین شو چې په هغه کې د خلکو د حکومت دولت تر حکومت ترمنځ رابطه د مدینه دفاع د خارجي تهدیداتو ګواښونو په مقابل کې د خلکو دریس د ټول پکې سرګند شوی و. او د قانون پوهان دا خبره کوي چې میثاق مدینه د یو بشپړ اساسي قانون بېلګه ده. په خپل وخت کې دا یعنی دا په شرعي لحاظ هم اساسي قانون ډېر اړین او ضروري دی. یعنی چې دلته دا یعنی دا خبره صحیح نه ده چې موږ اسلامي شریعت لرو نو اساسي قانون موږ ته ضرورت نه دی. نه، اسلامي شریعت خو زموږ لپاره اصول دی، کلیات دی، لارښوونې دي چې هغه سره موږ هغه ضروري ده. لیکن د شریعت په چوکاټ کې، د اسلام په رڼا کې، موږ ته یو اساسي قانون داسې ضرورت ده چې هغه د دولت تعریف کړي، د حکومت هویت تعریف کړي، هلته د صلاحیتونه تثبیت شي، استراتیژیانې د دولت موخې باید اساسي کرښې خطوط باید واضح واشي. دولت صلاحیتونه د زعیم د انتخاب، د زعیم د عزل، د دولت د رئیس عزل، د ټاکنې طریقه وښودل شي، د حکومت جوړولو خود واشي، هلته د شورا مسله، د حکومت مسؤلیتونه، د وګړو اساسي حقونه پکې تسجیل شي. یعنی اساسي قانون هر وخت ضروري ده، او دا اسلام سره قدم په ټکر کې نه دی، بلکې په شرعي لحاظ د دې همیت ته وګورو. زه ګورم چې دا یعنی کله ما لا ابتدا د شرعي قاعده ده چې ما لا يتم الواجب الا به هو واجب. که دې قاعده نه واخلو، دا اساسي قانون کې د هېواد کې حکومت مستقر حکومت، دائمي حکومت، باثبات حکومت، امنیت ټینګښت، که دا فرض وي واجب وي، نو د اساسي قانون چې موږ هغه ته رسېږي دا هم واجب دی. دا فقهي قاعده ده، شرعي قاعده ده. که د مصلحت پر بنسټ وګورو، دا هم شرعي قاعده ده. که بصیرت باندې هغه کو، بیا هم اساسي قانون ضرورت دی. یعنی که په کدی مقاصد شریعت په چوکاټ کې وګورو چې هغه بیل هغه بده چې د خلکو دین ساتل، د عقل ساتل، د جان نفس ساتل، د مال ساتل، د کرامت او غیر ساتل، دا ټول پرته د اساسي قانون دا نه کېږي. دا مسایل نو په دې لحاظ باندې وګورو چې خلک د اساسي قانون غواړي. اوس دا طالبانو ته پکار دی چې هغوی د ملي تفاهم خواته لاړ شي، او پراخ سیاسي اصلاحات رامنځته کړي، او د قانون حکومت د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته شي. ټول قوانین په افغانستان کې معطل دي. که دا کار ونه شي، زه ګمان کوم چې حالات ورو ورو د طالبانو د کنټرول نه وځي. بیا که طالبان وغواړي هم دا کار کنټرول نه کړي، یو ځل بیا خدای نه کړي، خدای ونه کړي، افغانستان بیا یو بل فاجعه خواته درومي.
مننه وزین صاحب. شاغلی مختار سره مهم رابطه ټینګه شوې ده، د نړیوالو ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس حاتف مختار. مختار صاحب، د خبرونې په پیل کې مو همدا پوښتنه له وزین صاحب څخه وکړه، له تاسو څخه هم که په دې برخه کې اوسه وضاحت وغواړو چې د طالبانو په داخل کې ځینې اختلافات چې اوازونه خلکو راپورته کړي دي، آیا دا سیاسي اختلاف ته او که فکري؟
سلام تاسو ته، استاذو لیدونکو او لیدونکو ته، او محترم وزیر صاحب ته، او د افغانستان تر او عظیم مسلمان ملت ته. زه به دا اندو باور یم چې طالبان منځ کې اختلافات شتون لري، که طالبان په منځ کې داسې انسانان شتون لري چې هغه افغانستان ته او د افغانستان ملي ګټو ته، ملي منافعو ته، او یو پراخ بنسټ اسلامی نظام ته، او د افغانستان خلکو ته ژمن دي. په دې لحاظ دا اختلافات شته. له بل اړخه ګورو چې طالبان د افغانستان د منافعو پر خلاف حرکت کوي، ځکه هغه غوښتنه چې افغانان د طالبانو نه لري، د دوی د نظام نه لري، هغه طالبان نه ځوابوي. د افغانستان د ملت غوښتنه دا دی چې بلا تبعیض د تعلیم دروازې د افغانستان نجونو ته خلاص کړي، د نورو مکتب فکر سره اختلاف ونه لري. د افغانستان اکادر او استادان اوس افغانستان نه تښتي. په دې لحاظ په صراحت او جرأت داسې ویلی شو چې طالبان تبر په خپل ریښه نه، بلکې په خپل سر وهي. دغه واټن چې موږ اوسې محسوسوو، قطعا د طالبانو او د افغانستان د ملت په منځ کې واټن شتون لري. تر هر څو لکه طالبان د افغانستان د غوس ملت استازیتوب نشي کولی. طالبانو ته غوره دا دی، او دا د نړیوالو قوانینو تر سوری لاندې هم، او زموږ د افغانستان د قوانینو تر سوری لاندې هم، د اسلامي ارزښتونو باورونو له مخه هم، طالبان دې باید خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي. تر هغه وخته پرې چې خپل ملت خپل مشروعیت نه یې اخیستلی، دغه واټن به نور هم اضافه کیږي.
بله، د چارو کتونکو کې نجیب الله حبیبی هم په خبرونه کې را سره شو، د دوی هم هرکلی کوم. حبیبی، تاسو څه فکر کوئ چې تاسو هم د سشکاری چې د طالبانو دننه ځینې اختلافات پیدا شوي دي؟
سلامونه درنه، سلامونه تاسو او تاسو دلبته. بالکل لکه څنګه چې معلومه خبره ده، په هر ډله کې اختلاف نظر وي. دوی تر ډیره وخته دا خبره مهار کړی وه او یو نوا باندې اوس هم کوشش کوي چې دا مهار کړي او وښيي چې موږ کوم اختلافات نه لرو. ګر چې ژور اختلافات مسکسته، ولې دوی نسی کولای چې غږ پورته کړي. موږ تاسو ته په جریان کې اوسې ات چاس یو خلاف نظرم څرګند کړی دی، حتی انتقاد یې کړی، هغه یې نیولی، بندي کړی، حتی د دوی خپل ملګري نیولي دي، بندي کړي دي او دندې ګوښه کړي. نو دوی یو رقم استبدادي او استبداد کوي، هماغه داسې ډېر خلک غږ نسي مشتولی.
حبیبي صاحب او بخشه کله نا کله ځینې کسان په دې باور دي چې استبداد ممکن د دې سبب شي چې آوازونه غلي شي. تاسو څه فکر کوئ؟
ګوره، تاسو د مهدی مثلا او چیرې تاسو مثلا د دې خپل د غنور د تجربه مامورین او د دې خپل عالمان د قشیر چې کوم څه په نیمار کې څرګندونه وکړي، یا نور هغه کسان چې دوی په وړاندې انتقاد ته ونیوه، هغوی له دندې ګوښه کړله او هغه زندانو ته یې ولېږله او ډېر یو استبدادي چلند کوي. دا که چېرې استبداد نه وای، دا خو یو سوچه اسلامي نظام وای، نو بېتا به هغه کتلي وه چې څومره د دوی په وړاندې باندې خبرېږي او مخالفتونه څرګندوي. مخالفتونه شته ولې نشي څرګندولی، ډېره یې نشي.
مننه حبیبي صاحب. وزین صاحب، دغه انتقادونه که څام مخکې په یو ډول تاسو اشاره ورته وکړه، دغه انتقادونه فکر کوي چې تاسو پیدا کولای شي او کنه؟ تر اوسه پورې چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، د دوو دینی عالمانو د نیولو خبر ازادي رادیو تاییدی او د دریم و د شجاع په نوم دغه خبر هم خپور شوه دی، خو ازادي رادیو تر دې شیبه نشته تاییدولی. کنه دغه رقم چارې د اوازونه غلي کوي؟
ګورې محترم استاد شیبت صاحب، د افغانستان تاریخ ته ښودلی چې په جیلونو خلکو په زندان او جیل او تعذیب او شکنجه دا د خلکو آواز نشي ټبولی. خلک دا تقریبا دا پیلا آغاز ده، شروع ده، یعنی مخکې هم شروع شو، اوس هم شروع ده. خلک مخکې هم آواز جګېدلی د دې مسایلو په هکله. دا مسائل نور هم دا زیاتیږي، یعنی دا په دې باندې خبره نه کوي. څو کسان چې زندان ته واستول شي هغه د بندیان شي خبره نه کوي. خو علماو سره ټکر د افغانستان تاریخ ته ښودلی چې علماو سره ټکر، دینی مدارس سره ټکر، جوماتونو سره ټکر، دا ډېر بدې پایلې لري. اوس طالبان مخکې خو دا نور خلک بندیان وو، لکه میډیا کې چې کوم رسنۍ فعالان وو یا سیاسي تحلیلګران وو، هغوی څو کسان ونیول شو، بندي شو، وروسته بیا خوشې شو. تقریبا هغوی ته ګواښ شو چې نور دغوی خبرونه کوي، تقریبا دا هغه وو. لیکن دا تاسو ولیدل چې دا خبره پای ته ونه رسېده، که کسان دې نه مړ شو چې هغه خبرونه کوي، اما نور خلک هغه کوي. زه ګومان نه کوم چې دا یعنی په دې زندانو چې خلکو جیلونو زندان ته پرادا چولو په چې کې دا خبره ختم شي، ځکه چې تاسو که وګوره پخوانی حکومتونه مثلا دې کتابونه دې داوود خان حکومت ته وګوره، ورهم داوود خان حکومت یالته مستند تا هغه چې په هغه څنګه کې حالت ته پاتې ونه رسېد. خلک خپل کوله بیا چې کومونستان سره په تاسو شو دغه ورسم د ټول شتت سره او جیل سره او شرخي سره او ټلیفون سره سره خلک مبارزه او اعتقاد او نیوکه دوام وکړه. بیا دغه ورسته چل د روسانو يرغل او اشغال او هغه مقابل کې خلک ورو ده تون شو ده چې خلک پاسونه ده. هغه دغه سي دا نړۍ حقيقي تاسو کې جمهوریت په اخر دي تیر نظام چې بیا مو ته جمهوریت مهم ته اخر او خپل اخري وختونو کې د اقتصادي بشري حکومت هم یو خلک استبداد خاطر او مرته بيزه سلو کسنر کې او د اصول او د هر شي مخالفت کوله. تاسو ولې چې ځینې خلک ته ترور کېدل په کابل کې ځینې علما تنظیمدان علما ترور شو او باندې په مونږ باندې والا زور شو چې په دې مسایل کې حکومت کې ځینې کړی هغه کې متهم وو. نو تاسو ولې چې هغه ته پاتې ونه رسېده، یعنی نو زه کوم نه کوم چې په دې وشتمه پیړۍ کې او په مسلمان هیواد کې د انتقاد مخنیوي په زور ممکن نه ده، ممکن نه دی. حکومت دا په قرارداد د دې په جای چې خلک چې بیرون ته واستوي بندیان کې هغوی ته خلکو نه بیان په ازادۍ باندې محدود نه ولګي. حکومت طالبان حکومت ته سرپرست حکومت ته چارواکو ته دا په کار ده چې حالات مثبت شي افغانستان کې، دننه حالات کوم خاطر ځي، بیرونی حالات کوم خاطر ځي، منطقوي حالات کوم خاطر ځي، او دوی ممکن کوم خپل پالیسیو کې دوی باید بیا کتنه وکړي، وګوري چې ولې خلک انتقاد کوي، آیا د دې خلک انتقاد دا صحیح ده، دا صحیح ده که صحیح نه ده. د دې په چای چې دوی خلک ورته وایي چې دغه خبره غلط ده، که دا خبرې د خلکو غلط انتقاد غلط دي، نو چې غلط دي خو ورته وایي چې دغه خبره صحیح نه ده، هغوی دې وغواړي ورسره خبره وکړي میډیا سره. اما چې دا خبره کوي پرته د بحث نه، د استدلال نه، د دلیل نه، خلک بندیانوي ته مقوله خبر نه ده. دغه هر یقل د مولوي صاحب عبدالقادر قانون زه خپله نږدې نه پېژنم، شیبت صاحب ده، یعنی دا د کابل د علما شورا رئیس و نه پخوانی چارواکي پاتې شوی، نه په حکومت کې، دا ډېر غیرتي او ډېر شفاف سړی ده. یعنی حتی زه خبر یم چې کله چې په تېر رژیم کې د اسلام په مقابل کې یو څه پېښېدله، اسلامي ارزښتونو په کول کېدله، دا مولوي عبدالقادر قانت په اول هغه کې و. کله چې د سینې اخلاقي فساد هلته ځینې کنسر ته نور شیانو تر نامه لاندې فسادي اخلاقي ارزښتونه ګواښل، خلک ځینې خلک ګواښول. یعنی سنه په هغه وخت د مولوی عبدالقادر قانت اول صف کې، کله چې په تشتیرچی باندې مدرسه باندې بمبار شو، طالبان پکې شهید شو، د مدرسې الکان پکې شهید شو، هلته کې د مولوی عبدالقادر دا په اول صف کې و. د دې شیانو مخنیوي لپاره کله چې ظلمونه کېدله دوی هغه کوله. نو اوس دا معقوله خبره نه ده چې داسې یو مولوی عالم تاسو واخلئ او هغه بندي کې په جیل کې واچوئ، د دې لپاره چې هغه یو خبره کړي. نو اصل خبره دا ده چې په شرعي لحاظ د خلکو د وګړو د حق ده، په قانوني لحاظ د خلکو حق ده، په بشري حقوقو سرسام د خلکو حق ده چې چارواکو باندې نیوکه وکړي، حساب ته وګړو باندې توصیه ورته وکړي. دا دوام کوي چې بس په دې شیانو سره افغانستان زموږ تجربه تا ده چې په دغه شیانو بندې کولو باندې خلک ناقه کېږي، دا نور زیاتېږي.
مننه مختار صاحب. محترم، تاسو په خپله له دغسې یو موقف سره مخامخ شوي یاستئ چې لکه څرنګه چې ازادي راډیو راپورونه ترلاسه کړي دي، چې تاسو ته هم ویل شوي دي چې تاسو باید انتقاد ونه کړئ چې کله په افغانستان کې وي، څه فکر کوئ چې دغه فشار د دې سبب شو چې تاسو وطن پرېږدئ، نو تاثیرات بېرته کم نه شول؟
زه په دې اندازه باور یم چې نه تنها زه طالبانو ډېر د افغانستان روښانفکرانو ته هغه دوی چې غواړي د افغانستان منافعو ته ژمن پاتې وي، هغه دوی غواړي چې د افغانستان غږ ولري، هغه دوی غواړي چې د افغانستان لپاره طرحه ولري، د طالبانو لپاره د منلو وړ نه دی. د طالبانو نظام تنها د خپل روایت په نتیجه کې غواړي نور ټول فکرونه وځپوي. عملا طالبان نظام یو مستبد او استبدادي نظام دی چې افغانان پکې ژغ نه لري، پرته له طالبه او پرته له دنه چې مدرسه یې ویلې وي، او د دوی په اصطلاح څه کتابونه یې چې دوی ورته احترام پایل دی هغه یې ویلي، بل هیڅ مسلک په افغانستان کې نه مني. دویم موضوع دا دی که تاسو د طالبانو سیاسي څلور کلن د بهیر ته وګورئ، طالبانو ټول هغه اهداف چې د افغانستان دښمنانو غوښتل یو په یو په افغانستان کې تطبیق کړل. د افغانستان دښمنان غوښتل چې افغانستان یو بې سواده ملک وي، خو طالبانو افغانستان د بې سوادتۍ خواته سوق کړل. د افغانستان دښمنان غوښتل چې افغانستان په نړیوال کچه انزوا کې اوسیږي، همدا اوس طالبانو په نړیوال کچه افغانستان انزوا ته وړي. د افغانستان دښمنان غوښتل چې موږ داسې یو ملک اوسیږو چې سطح د تعلیم او تحصیل مو او سطح د چې نجونو تعلیم موکړي دا باید ونه اوسیږي. یو په یو هغه ټول ستراتیژیک ډپت یا عمق د ستراتیژي چې د زموږ د دښمنانو د طالبانو له ادرسه په افغانستان کې تطبیقیږي. موږ د طالبانو مو غوښتنه کړې او دا بار بار تاییدوو چې اسلامي نظام استبدادي نظام نه دی. اسلامی نظام پر عدالت ولاړ وي، پر حکمت ولاړ وي، د خلکو پر ارزښتونو ولاړ وي، پر داسې مسائلو ولاړ وي چې هغه انسانانو ته په درنو سترګو ګوري، انسانانو غږ اوري. متاسفانه چې طالبانو کوم رویه او کوم اخلاق چې د خپل ملت سره کوي، هغه د اسلامي ارزښتونو او باورونو سره په زرګونو کیلومتر فاصله لري. موږ په داسې یو مرحله کې قرار لرو چې یو خواته د افغانستان خلک من المجموع په انزوا کې دي، بل اړخه دښمنان راته پلان او ستراتیژي لري، دریم اړخه ګاونډیان زموږ په حق له مداخلت کوي، سلورم لا تر اوسه طالبان د ملي ګټو لپاره یو تعریف نه لري، قانوني اساسي په افغانستان کې شتون نه لري، ژورنالیستان د افغانستان نه تښتي. همدا څو شېبې وروسته ما مخکې واورېدل چې په جلال آباد او په کونړ او په څو ولایتونو کې د پوهنتونونو استادان شکلي او کار یې اخواته کړي. دا یو طرفه یو ډنډه نظام اسلامی نظام نه دی، خو طالب اوس هم فرصت لري. طالب نه مغوښتنه دا دی چې په یو ستره لویه جرګه دې منتش شي، یو ملي اجماع دې منځته راوړي، د علماو شورا یا د علماو اجماع مسؤلیت دا دی چې ملا هیبت الله خلی قدرت کی. او دا دی علماو مسؤلیت دی.
یعنی او بخشه، یعنی تاسو مشکل په ملا هیبت الله کې وینئ، په نورو طالبانو کې نه؟
زه فکر کوم اکثرا طالبان کې ډیر ستر ستر انسانان شتون لري، ډیر تحصیل کرده اشخاص شتون لري. طالبانو د خپل خاورې لپاره جنګېدلی، په اسلامي ارزښتونو باور لري، ډیر ښه انسانان پکې شتون لري. د ملا هیبت الله وړکۍ دلګۍ، وړکۍ کړۍ چې په قندهار کې دی، د افغانستان ملي منافعو ته ژمن نه دی. نور قومونه موږ سره په فاصله کې، ازبیک، ترکمن، هزاره، ایماق، د قدرت پرګدۍ کې موږ سره شریک نه دی. ان نظام انحصاري دی. په دې یوویشتم پیړۍ کې هر انسان حق غواړي چې په یو جغرافیه کې ژوند واوسي، کوي په هغه جغرافیه کې باید قدرت واوسیږي، خبرې واورېدل سي، د دوی ارزښتونو ته د احترام په سترګو وکتل سي. په دې لحاظ زموږ غوښتنه همدا ده یو ځل بیا تایید کوو که په افغانستان کې یو ستره اجماع د علما منځته راځي، هغه علما نه مو غوښتنه دا ده چې د ملا هیبت الله سره تصفیه حساب وکړي، او ورنه دې پوښتنه وکړي چې نن په نړیوال سټیج کې متاسفانه دا اوس موږ په دې ناروی او سویډن کې د اسلام دین پریدی وایي چې موږ په افغانستان کې تعلیم نشو کولی، تحصیل نشو کولی، انجونې بلکې عیسویت او نصرت بل مذهبونو ته ځي. وجه یې دا ده چې استبدادي نظام په نتیجه کې خلق خپل کور کلی پرېږدي، د ظلم او ستم په متعلق خپل جماعت او خپل مدرسه پرېږدي. زموږ غوښتنه دا دی که چیرې ملا هیبت الله د افغانستان د ملت غږ نه اوري، نو دا صریحاً د معنا دی چې ملا هیبت الله د پردیو د استخباراتو شوم اهداف په افغانستان کې پلي کوي، ځکه څلور کاله مسلسل افغانان ورته ویلي، علما ورته ویلي، مشایخ ورته ویلي، دا وزین صاحب په زرګونو ځلې خپل غږ پورته کړی چې خدای او قرآن ته وګوري چې د نجونو ښوونځی پرېږدئ. اکثرا د نړۍ علما پر موږ انتقاد کوي. نن که تاسو نړۍ کې ګرځئ، د اندونیزیا نه تر مالیزیا پورې، په افریقا کې، په سعودي کې او نور اسلامي ملکونو کې، ټول موږ نه دا پوښتنه کوي چې طالبان آیا پر اسلام پوهیږي؟ چې نن د انسانانو حق، د انسانانو مشروع حق چې تعلیم او تحصیل دی، طالب اجازه نه ورکوي. زموږ غوښتنه دا دی که چیرې طالب خپل دغه عمل ته ادامه ورکوي، نو موږ مطمئن یو چې د طالبانو نظام به نور هم انزوا خواته لاړ شي، او دا ملت به قطعا د طالب د نظام په هکله به پاسون وکړي.
مننه مختار صاحب. حبیبي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې وضعیت په کوم لور روان ده؟ مختار صاحب خو داس فکر کوي چې د طالبانو رژیم ممکن نور هم منځوي شي، لیکن ځینې کسان بیا په دې نظر دی او په دې باور دي چې په نړیواله سطح ځینې بدلونونه، مثلا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډونالډ ټرمپ جمهوری ریاست، ممکن له نورې نړۍ سره لاس یو کړي او د دوی په حکومت باندې داس فشارونه راولي چې د طالبانو دننه ځینې کسان مجبور شي چې ځینې تغییرات رامنځته کړي. تاسو څه نظر لري حبیبي صاحب؟ حبیبی صاحب لتا سره فکر کوم نه اورو د انټرنیټ سنځه ده د خبرونه تاسو په فیسبوک هم په ژوندۍ باندې کتلی شئ نو ځکه حبیبی صاحب اوس اورو زما سوال مو اخیست مهرباني حبیبی صاحب مننه د ژغ ستونزه لرو وبخښئ صاحب کله ناکله تخنیکی مشکلات دغه رقم وي وزیر صاحب ستاسو په باور نړیوال څه تخیر افغانستان کې راوستی شي مثلا لکه د ټرمپ مسلې ته چې ما اشاره وکړه آیا دا ممکنه ده چې نړیوال اوسنی چارواکي مجبور کړي چې ځینې اصلاحات رامنځته کړي
پرنسپ کې دا از کوم چې افغانستان کې اصلاحات راوستل او اصلاحات لپاره کار کول څو څو دا د افغانانو کار دی چې په دې کې هم اوسنی چارواکي اوسنی حاکمیت او دی سیاسي ګوندونه سیاسي آزاد سیاسي شخصیتونه علما سیاسي فعالین دوی د افغانستان کې سیاسي اصلاحات لپاره چې د افغانستان د ثبات
فکر نه کوي چې همدغه افغانان ډیر سره پاشلی دي ډیر سره تیت دي او ورځ په ورځ باندې د دوی ترمنځ اختلافات په ډیرو وړو وړو خبرو په ځای دي چې افغانستان شموله فکر وکړي دوی تر ځان را څرخي همداسې نه ده یو لویه برخه
والله دا زړه شموله لویه برخه لیکن دته د دوه ډلې درې ډلې دی یو خدای دې چې غادي خپل اوسنۍ حاکمیت دی د طالبانو د اسلامي تحریک دی اسلامي مرد حکومت سرپرست حکومت دی دا یو برخه دی او د فلاني برخه چې وړه برخه ده خو یو برخه ده د افغانستان لري دوی په مقابل کې په خوانی چارواکي دي چې اکثرا فساد کې متهم او فساد کې ښکېل وو د غوي ناکام حکومت ولې او بهرنیانو باندې متکی او د پخوانی اشغال سره د غوی مرسته او همکاري په شلو کلونو حکومت لري کې د غوی تجربه و چې استعماري فساد اخلاقي فساد سیاسي فساد او تقریبا په حکومت لري کې ناکامي پاشل شوی نظام او توایفي دا بل طرف ته شوی د چارواکي دی او مسؤلین په حکومت کې دا بل طرف دي اما په دې منځ کې د افغانستان خاموش اکثریت چې اوس خاموش هم نه دی خپل خلک کوي اوس د افغانستان مطلق اکثریت چې دا خلک نه دی طالبانو ټول پالیسیګان قبلي هغه مني او نه په خواني حکومت چارواکي چې هغه اوس بهر کړي هغه دې نه دی هغه خبرې مني د افغانستان خاموش اکثریت یعنی قاطع اکثریت وس اکثریت د افغانستان خلک دوی په ملي مسایلو کې زه ګومان کوم چې دوی سره اختلاف نه لري په ځوونو کو سلیقې کې کړي چې په تکتیکونو کې دوی سره اختلافات مونږ ولرو اما په ټوله کې خلک افغانستان ملي مشترکات باندې چې افغانستان د سی یو د چا اسلامي مرجعیت په هغه ډول توسيږي افغانستان یو موټی پاتې شي زموږ ارزي تمامیت خوندي پاتې شي زموږ ملي حاکمیت محدود خوندي پاتې شي محفوظ دي افغانستان د یو مرکزی قوي دولت خاوند اوسې دلته دی افغانستان د قانون حاکمیت دی اساسي قانون پر بسټ قانون دلته دی ټولو وګړو بلا تبعیض د ټولو قومونو ټولو ولسونو ټولو خلکو د هغه ځان په حکومتي شهروندۍ بنسټ باندې د هغه حقوقونه خوندي اوسي یو خپل نظام په سختار کې دوی برخه ولري ونده ولري سیاسي مشارکت وکړي دا چې د خزو په مقابل کې تبعیضي چلند ونشي زه ګومان کوم چې افغانستان یو مرفه هیواد اوسيږي او د موږ یو باثبات دایمي حکومت خواندان اوسيږي چې هلته دا ټول هیوادوال خلک پردل تبعیض د هیواد د خپل د وطن کور او بولی نو په دې مسایلو کې زه ګومان کوم چې ټول خلک اکثریت افغانان په دې متفق دي او په دې ملي مشترکاتو باندې څو غلط کې نو دې لپاره یو ملي تفاهم پکار دی او د ملي تفاهم پر بنسټ پراخ اصلاحات په دې پکار دی او د تفاهم اصلاحات لپاره زه ګومان کوم چې اوس یعنی خلک په دې باندې یو سوچ یو کېږي او ورو مون تفاهم او اصلاحات خواته زو او د دې لپاره یعنی حرکتونه پیل کیږي شروع کیږي او دا اوس خلق نور دا هیواد مون باندې حق لري، خلکو باندې حق لري، وطن دا یو ملي مسولیت ده، مخې رغنه شرعي مسولیت ده، زمونږ انساني مسولیت ده، ځکه چې مونږ هم انسانان یو، په دایره کې بل مونږ مسلمانان یو، په دومره دایره کې په دیرو کې مونږ افغانان یو، نو د انساني او اسلامي او افغاني ارزښتونو پر بنسټ زه ګومان کوم چې مونږ اصلاحات خواته ځو او دا اړین او ضروري اصلاحات خواته لاړ شو، او بیا د اصلاحات د تفاهم خواته بخنه، اول تفاهم خواته لاړ شو، ملي تفاهم خواته لاړ شو، د دې مشترکاتو پر بنسټ بیا به اصلاحات خواته لاړ شو، او په دې کې باید چارواکي کی حاکمیت مخالفین سیاسي ډلې اشخاص ټول پکې باید برخه واخلي، او دا د افغانستان د نجات لاره ده.
مننه وزیر صاحب. مختار صاحب، لکه څنګه چې وزین صاحب دا خبره وکړه چې اول باید تفاهم خواته لاړ شو، بیا د اصلاحاتو خواته، او ولس غواړي دا دغه وطن، لیکن یو انسجام په کار نه دی، او دا انسجام آیا ممکنه ده که چېرته په داخل کې څوک آواز پورته کوي، لکه د مولوی صاحبان چې نیول شوي دي هغوی ځپل کیږي، یا لکه تاسو په خپله چې د افغانستان له دننه یو وخت آواز را پورته کړو او له تاسو سره مخالفت وشو، آیا ممکن ده چې د هیواد له دننه په لاند وخت کې تقریبا، یعنی فرضاً د 2015 کال په ترڅ کې دغه سي یو انسجام رامنځته شي او لاره تفاهم ته پرانیزي او بیا اصلاحات رامنځته شي؟
از مدلته دا دی چې طالب په تفاهم باور لري، طالب د تفاهم ژبه نه مني، کچېری طالب د تفاهم او تعامل خبرې منلي د افغانستان منافیو ته به ژمن وو، او نن به یو مشهور نظام یې درلود او په نړیوال کچه دغه نظام به په رسمیت پیژندل شوی وای. متاسفانه چې طالب په تفاهم تعامل او د افغانستان په ګټو باندې یا نه پوهیږي، او یا قصدن او همدن غواړي چې خپل انحصاري نظام ته ادامه ورکړي. دا یو موضوع. بل موضوع د نړیوالو مسؤلیت د افغانستان په حق له د حکومت جوړول نه دي. زه په دا اندو باور یم چې که امریکا لپاره د امریکا منافع مطرح وي، نو قطعا که هغه د طالب په وجود کې وي، که د جمهوریت په وجود کې وي، چې هر چا سره وي امریکا به ورسره خبرې وکړي. دا د افغانانو مسؤلیت دی، دا د ټولو افغانانو مسؤلیت دی، خصوصا د طالبانو مسؤلیت دی چې د یو پراخ بنسټ نظام لپاره یو ملي اجماع منځته راوړي، او دغه ملي اجماع نه دی طالب تر ټولو د مخه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، او د افغانستان لپاره د قانون اساسي ولري، او د افغانستان ملي منافعو لپاره د تعریف ولري. د دوستانو او د دشمنانو لپاره باید یو تعریف شتون ولري. افغانستان باید د نړیوال انزوا نه ووزي. افغانستان کې باید طالبانو د انجونو شوهنځی او پوهنتون بلا قید او شرط خلاص کړي. د افغانستان منافع دا وایي، د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالب د زوال په حالت کې، ځکه هر هغه نظام چې د خپل ملت غږ ناوری، د خلکو په زپولو ټکولو وهلو، د خپلو حریفانو او رقیبانو له منځه وړلو لپاره مبارزه وکړي، هغه یو ملي نظام کیدای نشي. له بل اړخه دا دی چې مستبد نظام اسلامي نظام نه دی، د یو فرد نظام اسلامي نظام نه دی، د یو ډلې نظام اسلامي نظام نه دی. اسلامی نظام هغه دی چې ټول افغانان د قرآن او د سنت په رڼا کې د تعلیم او تحصیل حق ولري، د انتقاد حق ولري، د اعتراض حق ولري، د خپل حق غوښتنو لپاره باید ونه ټکول سي. موږ خو طالبانو ته مو بار بار ویلي، کابل کې مو هم د طالبانو مشرانو ته ویلي، تهدید، تحقیر او توهین هم شلو، خو موږ ته افغانستان مهم دی.
مختار صاحب محترم او بخشه په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره چې تاسو خبرې وکړي، هغوی څه درته ویل؟
زما معلومات او زما اطلاعات او دوی سره چې ما خبرې کې، قدرت او سو محدودو کسان چې هغه ملا هیبت الله دی او د دې ملګری دی، هغه دوی د انجونو د تعلیم په مخالفت کې دی. هغه دوی داسې یو نظام غواړي چې د خپل هغه روایت چې د په ککرۍ کې د بل روایت نه مني. نن د شمال نه تر جنوب ټول امت اسلامي من المجموع طالب ته وایي چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون پرېږدئ، ځکه کوم ایمیج، کوم تصویر، کوم انځور چې تاسو د اسلام نه نړیوالو ته مخابره کړئ یا نړیوالو ته ښیئ، من المجموع د اسلامي ارزښتونو ماهیت مو کم کړئ او بلکې اسلام مو بدنام کړئ. متاسفانه طالب د هیچا غږ ناوري او نه د اورېدلو قصد لري او نه نیت لري. یو خبره دلته باید وکړو چې هغه خلک چې پرون له افغانستان نه تښتېدلي یا دیزنه میلیونونه ډالر ځان سره وتښتول، هغه دوی د امریکا لپاره انتظار باسي چې امریکا که دوی ته بیا اسلحه او پیسې ورکړي، فضا او هوا باندې افغانستان باندې حمله وکړي، د بمونو مور استعمال کړي، هغه دوی د افغانستان استازیتوب نشي کولی. په داسې صورت که اشغال او شکیلاک بیا پر افغانان تپل کیږي، بیا د افغانستان ملت ترجیح بدوي چې د طالبانو تر څنګ بدریږي، د یرغلګرو په مقابل کې به د خپل خاورې نه دفاع کوي. ایالات متحده امریکا نه زموږ غوښتنه دا ده چې افغانانو په منځ کې د تعامل او تفاهم دروازې خلاصې
کړي
او طالبانو د فشار دیوال فشار دی راوړي. د اشغال خبرې فکر کوم د افغانانو لپاره په سیاسي او فکري لحاظ هم د منلو وړ نه دی. افغانان په سایکالوژي او رواني لحاظ د اشغال په متعلق ډېر سخت حساسیت لري. اما که طالبان چیرې د افغانستان د ملت غږ ناوري او افغانستان بیا یو بل ناورین سره مخامخ کیږي، مسؤلیت به د طالب په غاړه
وي. مننه مختار صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه په فیسبوک کې هم تاسو په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. یو شمېر اوریدونکو را سره دي، د دوی نظر به هم له میلمنو سره شریک کړو. مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
السلام علیکم، چلا محمد اجل د ترن کوټه خبره
کو شرح لې مهرباني.
ما په ګومان زما د میلمنو سره دغه سوال دی، دا شل کاله مبارزه خو دغه علما او طالبان وکړه، نو دا خو دا دلته په لکوله کو شیخان ته دوی به بر خپل پرېکړه وکړي، نو خو دوی په هغه وخت کې په دا شل کاله کې چا د دا اشغال نه وویله، نو اوس بچي د دوی د بلدۍ پوهېږي، کار یې پوهېږي، دلته خو ښه امنیت راوستلی دی، موږ اوس هغه چې نیک وسات شوي بمبارونه او شان امنیت هیڅ شی نه و، خو اوس ډېر کارونه په سر پنځه څلوېښت کاله کښې دغونه کارونه نه دي شوي، کله اوس چې په د افغانستان کښې شوي دي، دا ټوله پوره موږ پر نړیوالې ټولنې وراچوو، هغو بندیزونه دي کیسه ده.
بله مننه، ستاسو سوال واخیستل شو. بل اورېدونکي ته مخه کوو. ازادي په څپو کې پروګرام دی، تاسو را سره یاست.
قربان سم محترم شه برخا، سلامونه تا ته ازادي راډیو ټول ته من اورېدم تعالی دې چې روغ جوړ راست.
وعلیکم مهرباني.
قربان سم یو سلام مرمنو تمامه واکان له کاجل صاحب چې اشاره وته ټول شه برخا محترم، نو دغه خلافات خدای پاک وکړي چې د حکومت مابین کې نه یوه ان شاء الله زه خدای ته تمه وینم. دا اکثره پر خپل رسنوي باندې داسې خبرې کوي چې مثال شیر محمد عباس خان د افغانستان څخه وتلی دی، زما په فکر نظر باندې شه عباس محترم به داسې بني بیا کوم شه عباس محترم داسې خپل مابین کې اختلاف خامخره د نظر اختلاف هر حکومت کښې شته، او دغه غونډې چې علما کوي محترم شبر صاحب په نورو هېوادونو کښې چې مثال دغه د نجونو پوهنتونونه او ښوونځي دې خلاص شي، ما په فکر نظر باندې دا به څه نتیجه ورنه کړي، نتیجه به په دې ورنه کړي، ځکه په افغانستان کښې خپل علما شته، خپل شیخان شته، نو که چېرې دغه علما په هر ملکو کښې داسې غونډې و دغه جوړېږي، زه هم را رسېد دلته د افغانستان د علماو سره دې جلسې وکړي، مثال د خبرې مناظرې دې
وکړي. دا د علماو غونډه په کابل کښې جوړه شوې وه، افغان عالمانو یغوی انتقاد کوو چې د حکومت ولې متمرکز په قندهار کښې، او وروسته یوه اعلامیه خپره کړه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه ولې باید بند وي.
قربان سم شهبار صاحب، زه خدای ته تمه وینم که داسې غونډې جوړېږي داخل په افغانستان کښې خپل په مابین کښې علما راټول دغسې غونډې جوړوي، انشاءالله زه خدای ته تمه وینم، او که به بهر ملکو کښې علما راټولېږي هغه فکر نه کوم چې نتیجه.
مننه. بل اورېدونکي ته به مخه کړو. ازادي په څپو کښې پروګرام دی، تاسو را سره یاست. مهرباني.
السلام علیکم محترم اجمل خان صاحب، وروره څنګه یې؟ په خیر یم.
مهرباني، زه احمد شیبر یم.
مننه ماشاءالله، ستاسو خبرې داسې سره یو رقم دي احمد شبر صاحب زه محمد اشرف حق دوست کندهار ولایت تلفون پکړ شم
شرغله مهرباني
مننه ټول محترم اوریدونکو او مېلمنو ته ډېر ډېر سلامونه وایم او حکیم لا کیم صاحب ته پروزګان کې ډېر سلام وایم رابطم نظر ته عادل صاحب او اتل صاحب دې ښه خبرې وکړلې محترم وروره زه به مې څه پر اضافه کوم لکه دغه ورونه چې وویل موږ هم وروره د ایود بادریا کاله کېږي څه د ارام سام اخیستې ده یعنی اوس نړیوال وایي د حکومت سرپرست نه دی په دې کې هر قومیت دلته ګډون لري یعنی د ولس سره د حکومت ډېر همکار دی ډېر ځایونه یې کارونه کړي دي نو موږ دا د نړیوالو خبرې چې دوی کوي دلته یې شل کاله دربدرۍ راورسولل ماشومان یې رشیدان کړل پرودو بمبارونه وکړل اوس الحمدلله خیر خیریت دی یعنی موږ هغه خبرې د نړیوالو ردوو چې ځکه چې په افغانستان کې ستونزې شته انشاءالله ستونزې نشته یو مشکل یوه غوښتنه موږ د حکومت څخه لرو احمد شبر صاحب چې یو دې دغه ښوونځي ایله کې او ورسره په څنګ کې موږ دلته داسې دغه خلک لرو چې هغه کور او ځای نه لري یعنی خپل ملک نه لري وغو ته دې په دښتو کې د سرپنا ځایونو برابر کې نور بس د حکومت ټول کارونه برابر دي بس دغه یو غوښتنې ځینې لرم
مانانه چې په خبرونه کې مو پرخه واخسته یو بل اوریدونکو هم ستاسو بیا ملمنو ته ورزو مهرباني وکړئ اوسې په سپوت پروګرام دی
سلامونه ستړې مشه شبر صاحب تاسو ته او تاسو پروډوسر ته او درنه ملمنو ته په پروګرام کې هر کله وایو خدای دې وکړي شبر صاحب چې تخوي او خو خبرونه دې بل کړی وي
مانانه مهرباني
ز ببر افتخار د وزیرستان ډیر خوشاله شوم شبر صاحب چې ستاسو غږ موارد په نوم به زل می تاسو سره خبرې کیږي شبر صاحب
هیله کوم مهرباني شرخلې
مننه دو پښتنه به ملمنونه وکم اډوم به شبر صاحب دغه کوم وګورو د طالبانو حکومت وار په وار د سټیټمنټ دلاري دا وایي چې یاره زنه کانسپیریسي تیوري دی یعنی د سازش نه ډکه خبرې دی چې هغه نه غواړي چې د طالبانو حکومت مخ په وړاندې لاړ شي او ترقی وکي او انجنونو تخپل اساسي حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکی ملمنو په داړه سن زر دی بل پښتنه دا چې داسې غونډې غونډې کوم وګورو په هوا نه بهر هوادونو کې کیږي او علماو ونډیږي او زیات لیکچرونه په داسزو په زده کړو باندې هم ورکول کیږي کوم وګورو آیا ابهان انجونی دي چې نن سبا په کورونو باندې ناشتي دي اغه ډیر نه امیدي شکر شوی هم دي چې نن واړی چې رامنګ زده کړو خو دچا لخوا په باندې ده آیا د ابهان انجونو اغه مورال اغه صلی ادغس په غوندو سره به را سرګند شي تاسو غوونو په پوس کوشنونه به په ویاړه هم د حکومت نه کوي په داړه د ملمنو سره نظر دی شبر صاحب
مننه خبرونه کوم برخه را سره وخت ور بشم ملمنو ته وزین صاحب کپلاندو په دغه سوالونو باندې یو نظر ورک
کور زه خدا په اول دا وایم چې طبعا د اوسنۍ حاکمیت حکومت پاکستان کې ټول مسائل نه ټول دي نسبی نه دا چې ډیر ښه کړی نکړی دي سب پرنامه راکړی دي د لاستورنې د حکومت چې راغلي تایید تمجید ور دی او خلک هغه ګوري د پاکستان خلک ډیر قدر پیژندونکي خلک دي دا وایي چې څوک ورته احسان وکړي نیکی وکړي خو وسرو کې دا خلک نه هېروي اوس دا وطنوال خلک چې دوی د روزګان نه کندهار نه نور مناطقونه چې دوی د خبرې کول شي دا ته ګوري غت په دې معنی نه دا زموږ ملت وطن دا ولز اصل خلک دي د خپل هغه وچو ترخو کې غنه هلی نو دا یو پرخه ده اما مشکل دا ده چې دغه لسرونی د کمیت دغه کارونه دا په دولتداري کې دا فرقه دا که طالبان مو غړي او زموږ ملت مو غړو چې دغه خیل لسرونی چې اوس مثبت دي په افغانستان کې سپروژې دي نور مسائل دي امنیت دي دا ټول خبره ده د تایید وړ دي او خلک دغه حمایت کوي ځکه چې افغانستان خو د وزارت سره څنګه په هیواد دي او خلک د امنیت د ټول شین اکسیجن خو د خلکو اړین شي دي اما دغه وضعیت که دلته د قانون حکومت رامنځته نه شي د مخ کې دغه ملي تفاهم رامنځته نه شي اصلاحات لپاره پراخ اصلاحات لپاره ګامونه کوټلي ګامونه وانخیستل شي او دولت تاسیس نه شي اوس حکومت اداره شته اما دولت نشته یعنی یو سټیټ او ګورنمنت چې دوه مختلف شیان دي دا دولت تاسیس نه شي او دولت تنسیټ اساسي قانون باندې دي کې دا ټول شیان دوام نه کوي یعنی د ښه قانون د دوام لپاره دا مشوره زموږ مشوره وختنه داده چې اسلامي امارت چارواکو د دې لپاره زمينه حاصل کړي چې ملي تفاهم رامنځته شي ملی تفاهم په دې معنا چې افغان ټول پرګنو سره ولسونو سره خلکو سره ایلیټونو سره سیاسي جهتونو سره خلکو سره چې یو تفاهم د پاره د افغانستان د آینده سرنوشت په هکله یو ملي تفاهم ته ورسېږو، خپل ملي ګټې تعریف کړو او دلته د قانون حکومت رامنځته شي. دا تفاهم او د دې تفاهم پر بنسټ بیا ورو ورو په تدریج قدم په قدم اصلاحات خواته لاړ شو. که دا کار ونه شي دغه دغه لاسته راوړنې چې دي، دا پروژې چې دي، هغه کارونه چې دي، د مثبت دي او د تقدیر وړ دي، دا هم دا په خطر کې دي، دا دوام نه کوي. یعنې دا زیربنا چې ده دا روبینایي کارونه دی، روبینا دي دا. اما بنسټیز کارونه بنسټ چې هغه باندې بیا تداوم پیدا شي، هغه دوام وکړي، موږ سیاسي ثبات خواته لاړ شو. موږ که چېرته یو ملک کې سیاسي ثبات نه وي، شبر صاحب چې افغانستان کې نشته متاسفانه، سیاسي ثبات نه وي، نور نه هلته اقتصاد وده کوي، نه انکشاف پکې راځي، نه توسعه پکې راځي، نه پرمختګ پکې راځي، نه د خلکو حالات ښه کېږي، نه ملي اعتماد رامنځته کېږي. موږ افغانستان کې اوس اعتماد نشته متاسفانه، د اعتماد ملي اعتماد په خلا کې اوسېږي. نه چارواکي پوهېږي چې شپه پرش نور ورځې کېږي، نه خلک پوهېږي. خلک یو مبهم مجهول آینده ته ګوري، ځکه چې حکومت اوس بولې سرپرست ده. د سرپرست کلمه په خپل ذات کې دا د بې اعتمادۍ او د موقت والی نښه ده. یعنې کله چې موږ سرپرست حکومت وایو، موقت حکومت وایو، په دې معنا ده چې دا دایمي حکومت نه ده. دا یعنې داسې حکومت ته چې دا یعنی انټرم ده، تیریږي او دا موقت وخت لپاره ده. نو عزم یې دا ده چې د ثبات دپاره باید کار وشي. کله موږ سیاسي تفاهم ثبات، اقتصادي ثبات رامنځته کېږي، ټولنیز ثبات رامنځته کېږي، دې دپاره دې باید کار وشي. او هغه شی چې لاسته راوړلی دی، څه چې پخوا رامنځته پاتې دي، پخوانی حکومتونه، هغه دې هم ساتل شي، د دغه حکومت لاسته راوړنه هم وساتل شي، او د لا پرمختګ دپاره موږ نور ګامونه اوچت کړو. که همداسې په تپه په تپه ولاړ یو، او څنګه چې درې نیم کاله مخکې اوس هغه حالت کې و، زه ګمان کوم چې دغه نسبي امنیت او ښه امنیت او دغه لاسته راوړنې چې دي، چې هغه ښې دي، د تجوید د مخدراتو قضیه ده مثلا، چې په هغه کې موږ الحمدلله اوس ښه وضعیت کې، مخدرات ډېر کم شوي دي، نشتون تر حده پورې. هغه ده په دې کې نور یعنی د امنیت مثلا خبره ده. دلته ځینې رغونې د رغونې پروژې دي، مثلا د سړکونو کابل قندهار او داسې نور، هغه خوشتېپه کانال ده. دا ټول ښې خبره دي، مثبت دغه دي. لیکن که دې چېرته سیاسي ثبات رامنځته نه شي، سیاسی ملی تفاهم پر بنسټ، زه ګمان کوم چې دا په خطر کې دي، دوام نه کوي، دولتداری په دې نه کوي.
بله مننه مختار صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ؟ لکه څرنګه چې وزین صاحب هم توضیح کړل او د اوریدونکو نظریات مو هم واورېدل، څه باید وشي چې افغانستان د ثبات خواته لاړ شي، افغانستان له بهرنیانو له لوري له انزوا راووزي او حالات یو څه بهتره شي؟ ستاسو وړاندیز به څه وي؟
تازه ما غاګ لري.
بله
زما باور دا دی، اول ته ټول د مخه مختصر د غرور جواب مونږ ورکو، ویلې چې دلته طالبان مکتب نه خلاصي، شاید یو کانسپیرنسي تیوري دلته دا وی چې هیڅ ډول توطیه په دې کې شتون نه لري. د تعلیم او د پانتون خلاصول د افغانستان لپاره ګټور دی او د دغه نظام د پایښ لپاره مفید دی. موږ دا ټول منو چې خوشتېپه او نور پروژې د افغانستان لپاره مفید او مؤثر دی. افغانستان خلک په افغانستان کې اسلامي نظام غواړي، د کې هیڅ شک نشته او هیڅ څوک مشکل د اسلامي نظام سره نه لري. مهم په هغه کړنو باندې د کوم کړنه چې افغانستان انزوا ته وړي. زمون غوښتنه دا دی د طالبانو نه اول چې په یو ملي اجماع د تفاهم او د تعامل له لارې د خپل حکومت مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي، او د افغانستان ملت تنها طالبان او د دیوبند القی علما نه، بلکې د افغانستان اوس اکثریت ملت دی چې په هغه کې د قومونو مشرانو، مختلف قومونو استازو، ټبرو او نور پوهانو او د افغانستان من المجموع یو ستره عظیمه لویه جرګه په نتیجه کې د طالب خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. هغه لویه جرګه دې هم قانون اساسي باندې د خبرې وکړي، او هم په نړیوال کچه د افغانستان د منافعو لپاره د یو تعریف ولري. د افغانستان جغرافیه کې باید هیڅ پردی شتون ونه لري. په دې معنا چې د افغانستان جغرافیه د هیڅ استخباراتي نیابتي جګړې لپاره د ډګر او محور نه وي. افغانستان دې باید هیڅ داسې افراد او عناصر ته په خپل جغرافیه کې ځای ور نه کړي چې زموږ د ګاونډیانو لپاره د تهدید وي، دغه زموږ ستر ملي منافع نغاړلی سي، او په ده حکله هم افغانستان لپاره مفید دی او هم د طالبانو د نظام لپاره. که چیرې طالب د نجونو ښوونځی او پوهنتون همدا نن خلاص کړي، زه فکر کوم د افغانستان د ملت تر یو حد ستونزه خلاصیږي، خو من المجموع تر هغه وخته پرې چې طالب خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه نیسي.
مختار صاحب مننه، وخت خلاصېدو دی. مننه کوم مختار.